د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. روغتیا وزیر وایي که د کورونا ضد واکسین په تطبیق کې شفافیت نه وي.
تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي د سولې بهیر په نسبت جګړه چټکه روانه ده. د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینې اوسیدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي. په بهرنی مسایلو کې چې د نړۍ شتمن هیوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي هڅه کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له سپي الله ستانک ځینې خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر روان جګړې او راتلونکي هم بحث کیږي. د کورونا چارو وزارت وایي هغه کسان به ونیول شي چې د امنیتي پوسټو د سقوط لپاره منځګړیتوب کوي. او په چین کې د غازو د نل لیک د چاودنې له امله دولس کسان مړ شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پوره خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي سرمشري زده چې د ناټو په خپل منځي مسلو سربېره به د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې پکې ونیول شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تأسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی ځانګړي استازي ویلي د ټولو په همغږۍ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. ژان آرنولد دا خبرې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره نن په لیدنه کې کړي. د ملي مصالحې د عالي شورا په اعلامیه کې د آرنولد په حواله زیاته شوې چې د خبرو له لارې د روانې جګړې پای ته رسول د ملګرو ملتونو لخوا یوازینی کارنده لار بلل کیږي او باید ټولې خواوې له جګړو لاس واخلي او سولې ته له رسیدو ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په حواله هم لیکل شوی چې ملي مصالحې عالی شورا له ملګرو ملتونو او نورو ټولو اړوندو ادارو سره د سولې د راتلو په خاطر هر ډول همکاري ته تیار ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ګواښ کړی چې که څوک د محلي مخورو په نوم طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ منځګړیتوب وکړي وبنیول شي. د دغه وزارت ویاند تاریخ آریان دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. هغه ویلي د دغو کسانو د نیولو امر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته شوی او تر اوسه یو شمېر نیول شوي هم دي. آریان ویلي طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ لپاره منځګړیتوب د ده په خبره له دښمن سره مستقیمه همکاري ده. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېر یوه اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې شپاړس ولسوالۍ د طالبانو ولاسته لویدلی. خود افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو یو ولسوالی هم نه دنیولې بلکې په ځینو سیمو کې دوی لنډمهاله تکتیکی شاتک کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدای شي. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله.
د اضطرار د حالت نه نوی وتلی متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي. خلکو نه غوښتنه دا ده چې د هغه وقایوي اهتماماتو په اړه پام وکړي، لاس پرېمینځل، ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستلو سره ټولنه وساتي.
ښاغلی مجروح وویل د همدې یوې وروستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کرونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې. افغانستان کې دمګړې نږدې 9000 کسان په کرونا اخته دي او لډلې نږدې 3500 کسان مړ شوي. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی. دی وایي یاد روغتون د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکا هم ورته اقدام ته آماده وای نو موسکو به شکمن سایبر مجرمین ورتسلیم کړي وای. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر لیدنې مخکې په هغه مرکه کې کړي چې نن د روسیې په دولتي ټلویزیون خبره شوې. پوتین ویلي که موسکو او واشنگتن په دې تړاو موافقې ته رسېدلی وای نو موسکو د سایبر جرمونو شکمن عاملین امریکا ته سپارل په دې شرط چې امریکا هم ورته کار کړی وای. تمه ده پوتین او بایدن د جون په 14 په جنیوا کې وګوري. د امریکا او روسیې اړیکې دا وروستي کلونه د روسیې د سایبري حملو خاطر کړکیچنې شوې. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به له پوتین سره په لیدنه کې د دغو بریدونو موضوع راپورته کړي. د سایبري بریدونو مسله یو وار بیا تازه وروسته له هغه ډېره یاده شوه چې امریکایي چارواکو ویلي سایبري بریدګرو له روسیې د امریکا په ختیځه څنډه کې د ګازو د پایپ لاین چلوونکي سیستم هدف ګرځولی. سیستم یې ورتړلی او پیسې یې ترې غوښتي. د چین په یوه هستوګنه سیمه کې نن د ګازو د پایپ لاین چاودنې 12 تنه وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی له پیښې وروسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 1.5 کسان په روغتون کې بستر شوي هم دي. لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. او د جی وو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو مشران نن د اقلیمي بدلون په اړه خبرې کوي. دا د بریتانیا په کورنوال کې د جی وو د رواني سرمشریزي وروستۍ ورځ ده. د جی وو ډلې غړو ژمنه کړې چې تر 2050 کال پورې د کاربن ګازونو خپراوی صفر ته راټیټوي، خو کاربوهان وایي تر هغې مودې به ډېره ناوخته شوي وي. له دې ډلې کاربوهانو یو هم ډیوید انتورو دی چې نن به د جی وو په سرمشریزه کې خبرې کوي. هغه مخکې ویلي د نړۍ مشران باید د انسانانو په لاس د چاپېریالي ناورین د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 چټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 45 چټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 43 چټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 43 چټي دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 38 چټي یویش.
ازادي رادیو ته ورجاست د نیم ساعته خبری مجله در خبری راپورونه برخی ته ورزو. روغتیا وزارت له څورزنی ځند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر بیا پایل کړ. د روغتیا سرپرست وزیر خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل پر راپور کې
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا او بعد د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 200,000 دوزه واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 315,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خدامی روغتیا وزارت سرپرست کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو، تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسولینو سره به وشي. په اوله دوره کې یو مینون واکسین په ډیر شفاف، موثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامی روغتیا وزارت د شمیرو لمخې اوس مال په ټول هیواد کې څه د پاسه 650,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې وړتیا شته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایي کارکونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، خونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکونکي چې له خلکو سره زیات اړیکه کې دي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خو د چین لمرسته شوي واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمی ستونزه هم مخ په هواریدو بلل او ویل ژر به د کورونا لپاره په ځانګړي شویو روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوي. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او اغا خان بنسټ لخوا برابر شوي دستګاوې ورسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوي روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاه فعال شوي او ستونزه یې تر یوه حده حل کړي. له دې ټولو سره سره د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا او بعد دریم څپه اوج کې ده او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکېچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. بلخوا تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له امله په دغه هیواد کې 15 تنه مړه شوي او 1,509 نور پرې اخته شوي دي. د افغانستان کې د دې ویروس له خپرېدو تر ننه یوه شپه ورځ کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر دی چې ثبتېږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شویو ټولیز رسمي شمیر 1,945 او له دې ناروغۍ د مړه شویو شمیر 3,612 ورسېد.
بلخو د پکتیا چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره د روغتیايي کارکونکو لارښوونې په پام کې وساتي.
د پکتیا چارواکی وایي چې د کورونا وبا دریمې څپې د نړۍ او افغانستان په کچه روغتیایي سکتور د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی له خلکو غواړي د دې لپاره چې عادي مرضونه ورته زیان ونه رسوي اړینې ده چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په اړه د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي. د جمعې په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ټولو خلکو ته باید دي چې د کورونا وبا له درېمې څپې څخه د ځان ساتنې په خاطر د خپل مسؤلیتونو اداینې ته پام وکړي.
د دې لپاره چې وګړي ښه صحت ولري او هغه عادي مرضونه دوی ته زیان ونه رسي ډېر اړینه ده چې د کورونا په اړه باندې چې کوم دي ډاکټرانو سپارښتنې دي هغوی ته توجه وکړي، ځکه اوس وخت کې زموږ د اکثرو روغتیایي مراکزو په شمول د عامې روغتیا ډیر تمرکز هغه د کرونا په دغه درېمه څپه او خدای دې ونکړي څلورمه څپه هم راینسي په دې باندې ده.
محمد حلیم فدایی زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو روغتیایي خدمتونو هر اړخیز ارزونه پیل شوې ده چې د دوه اونۍ په موده کې به بشپړ شي. د پکتیا روغتیایي مسؤلین هم وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کرونا وبا واقعیت ډیر شوي او همې له کبله مړینه زیاته شوې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ویل
په دغه دوه میاشتو کې واقعیت هم زیات شوې دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوې دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو درېمه څپه ده چې شروع شوې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې واقعیت ډېر دي، په پکتیا کې هم زیات شوې دي.
د پکتیا چارواکي داسې مهال د کرونا وبا په اړه اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ د روغتیایي خدمتونو د پراختو په خاطر د دې ولایت احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ په کلي کې د جامع روغتیایي کلینیک د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. دا اته بستریز روغتون 15 خوري لري او ټول ور باندې نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومت له دې اقدام خوښ دي او وایي چې دا یو ګڼ میشته سیمه ده او په روغتیایي برخه کې اړتیاوي ډېرې دي. د سیمې یو فعال سمیع الله احمد صاحب وایي په احمد ابا کې د دا ډول کلینیک جوړول ته ډېره اړتیا وه.
موږ د زړه له کومې د ترنه مننه کوو، ولې په احمد ابا کې ډېر شدید ضرورت و دغسې کلینیکونو ایجاد او جوړونې ته، ځکه نفوس د احمد ابا ډېر زیات او سی سي کلینیک لپاره دلته ډېر ضرورت و. نو ښه شوه خوشبختانه نن د تعداد ډبره د تعمیر کېښودلی شوله، خدای دې وکړي چې پرسونل هم ورته زیات شي. د صحي خدماتو لپاره ضرورت ده، نو د صحي خدماتو په ارڅه کې باید کافي اندازه توجه وسي او لاقې خدمات ترسره شي.
د پکتیا چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د ساک سیمې د جامع روغتیایي مرکز د جوړولو قرارداد هم لاسلیک شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به د بنسټ ډبره کېښودل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او دغه هیواد د سولې علي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د سولې د بهیر پرتله جګړه چټکه روانه ده. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره له برابر سوي فرصت څخه استفاده وکړي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د عالی شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وای کاچیر د سولې لپاره له رامنځته شوی فرصت سمه استفاده ونشي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یکشن می پورز یبی خبری غونډه تول د یبی عادلانه سولې لپاره حکومت، طالبان، سیاسي ډلې او بیلابیل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د خغلی خلیلی په وینا سیما او نړۍ هم اوس د افغانستان د سولې د بهیر له کامیابیدو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې باید د وینې تویدنې مخه ونیول شي.
ترې مبتر اگر کوچکترین غفلت شود ما به جای
اوس محل که کوچنی غفلت هم وسی بیا دراتونکو کلونو لپاره هم له وجدې جګړې سره لاس او گریوان یو. یو ښه فرصت را منځته شوی او نن ورځ له افغانانو سره په نړیواله او سیمیز د کچه د سولې جګ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړ چې لادی ورسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنکړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډیر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی، خو په خبرې طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی، همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه. د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفادې سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي. د حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوی د محل په قطر کې دی او تیره اونۍ سره ولیدل، خو داسې انتقادونه مطرح دي چې د خبرو تر اوسه اوربند او د جګړې کمیدو په برخه کې اغیزمنې نه دي تمامې شوي.
د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي یا هم د جګړو له کبله له کورونو د باندې نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حاصلاتو د ټولولو فصل یې دی، خو د جګړو له کبله ترې هر څه پاتې دي.
وروسته له هغې چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتمبر تر یولسمې نیټې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډیر او جګړې تیزې سوې. د دغه هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په پرله پسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فرا ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید سوې. د سقوط شویو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالیو د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراد پشترود ولسوالۍ اوسیدونکی سید احمد:
د پشترود ولسوالۍ د سکوت او د هغه د مسلمان طالبان د لاس لیدل لوی عامل افغان امتیاز وکونه سره نه استخبارات مرسته وکړه، نه د پڅنګ کې وایي ځواک زمکنیز وک زمکنیم لا تړ هم ونسو او هم لا تړ هم ونسو، نو د مجبور وسول چې ولسوالۍ پریږ د پڅنګ کې مرجوب له واوشتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبان ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اشکمش ولسوالۍ کابو یو میاشت نه راپدې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلود. د ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه راپدې خواته شروع شوه، یعنی هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزی حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بل اخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شو.
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوی ولسوالۍ جنو وسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي چې لا بلا بل ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو مندنخي چې په تیرې وونه کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ورزګان د غیزاب او چنارتو، د غزنی د جغتو او د ابيبان، د بادغیس د سنگ آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکونډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د مندنې د سیمایزو خبريالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمایز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښتو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې درس ولسوالۍ دوی نیولې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالې تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت ویان رحمالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره موږ موقتی شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګه دوباره دغه د تصرف لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیرې ولایتونو ته زمونږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول، ډیر لري وخت کې نه، نو ان شاء الله چې هغه ټول کې به زمونږ عملیات دوباره تر سره کیږي او وضعیت به برته مثبت تغییر.
ښاغلی احمد زیات کړ چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چاڼیز عملیات روان دي.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پر بجې یو ویش دقیقې دی د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله وري. په کندهار کې نسو کډوالو او داخلي بې ځای سو شوزو ته بیلا بیلې هیرپوي زده کړې ورکول سوي. په دغو شپږ میاشتنوي هیرپوي زده کړو کې خیاطي، سنگار، کروشنیل او د هندارو جوړول شامل دي. د ازادي رادیو خبريال پر دې مسلې راپور برابر کړی.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سیا او د کورنۍ د نفخې پیدا کولو جوګاسي. د کندهار د ښځو چارې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګري، خیاطي، کورشنی او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتنی لنمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې شوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای شوي دي. د دا کورسونو دوه ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپل کورونو کې خپل کار پیل کړي.
موږ هغه یو چې مثلا د نور سواد ستوري زده کړې به برخه کسان یو، هغه څوک چې مثلا ماجر سي د نور ځای سره غلي دي، موږ د نور سواد ستوري برخه نه ځکه په اړه د بي سواد کورسونو د زده کړو نه دا مشه ډیر مهم ده. ورسته موږ له دې کور څخه خپل د کور خرڅ خرڅ موږ نه سره راستره وو. موږ ته ستاسو نن په تاسو پر پښتو ډیر موږ سره سره کړی چې کومه کته موږ ته د دې زده کړو لپاره په کور کې موږ هیڅ نه سوای کولای چې دا موږ زده کړو، ځکه ته تم شو راځي کړی تر څو دا زده کړو. ورسته موږ خپل خپل او خیاطي او بس موږ خپل ستاسو سره چې نور ته زده کړو.
دا د شست لپاره دی مونږ چې څنګه چې موږ ته دا کوم څه چې د تالیان څخه پاتې سی وی دی هغه دلته راځي کونډانی تیمان دا ټول ته کار کوي چې دی په دا کیچ کړه د دې ځای اخر میاشت دا چې په خلاص بیا دی یو ځای
رشکار او بس خپل کار ته دامه ورکي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بي بي روشان ازادي راډیو ته وویل چې د شوزو د لاسي کارونو په ځانګړي توګه کورشنیل مینوال تر په خوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د شوزو لیوالتیا هم زیاته سوي ده.
چې ټوله دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوراله. اوس په خپل باندې یو د نه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېر خوشحالي خلک نو ونه مسمه 1500 افغانۍ یو درې شي زه په درې ورځې کې جوړوم. په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډېر شي نه.
پاینې وخت کې د کندهار د شوز چار ریاست رئیس روکیا چگزی وای د حرفویز د کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي.
په دې پکې چې موږ سره مرسیکو د خپل واده کړی دا او څنګه موږ هغه په نیچې ما چې دې نه راغلي دي څنګه هم ولای ته به ځای سی وي او څو نی به ځای سی وي پنګ په هغه ته پر هم پلان ته لاسلان وي چې شاید دې دې یو څه شي نو سي موږ په دې بیا هم څه چې راځي په کوم هیڅ وسته د مرکز دې په پښتو کې چې تاسو په دې نه مې کنه چې ویل دلته او هغه باندې چې دې ما دې سی وي به ځای سی کورس په دې کې دې کوم کې بیا هم تاسو پرې کړه مشخص کړل خو خیاطي به او رشکا به
د شوز چاریا سات چارواکی وای فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپل کورونی اقتصادي اړتیاوی پوره کړای شي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ازادي رادیو نیم ساعت ما شمنې خبری مجله اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه ورستۍ مطلب راخلو. د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان برابر کړی چې د چین د نفوذ پر وړاندې سره یو موټی سي. دوی تم شولې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به هم د کورونا وایرس پر وړاندې د واکسین په برخه کې خپلې هڅې هماهنګوي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وروسته د دوی اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. تفصیل له ملالۍ بشیر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه ویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسيو یو غوښتل چې د چین سیالي ته دی یو موټی سي. د نړۍ د وو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډ کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبري وکړي. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا وایرس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دول ورپور چارواکو پرون ویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د نګونو په اړه د بایدن د دریز ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایتالیا او اروپای ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریز نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یو ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته ویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همدارازې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبري ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیې د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لار پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناتو هیوادونو امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامسته شوی. جی او متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبري وکړي. د پلان لمخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زکړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زکړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچا پوری او بلم دې کابل کې.
څنګه دند لري کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوم او تر اوسه پوری دند په سیګرزه خو دند نشته.
البته د کوم رشته نه فارغې او د دې ترڅنګ کوم بل جبر مزده ده کنه؟
زده بی بی ای یم غی اداره و تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسی ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملی ژبونه په دوا نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دند تر سند را کړ شو مراجعه دې کړی چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل بالکل دولتي دوایرو کې څو ظلم امتحان ورکړی دي، امتحانونه هم ورکړي دي. په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لسته پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې هم نه وې، هم نه ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوې.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه دې نه درلوده، پیسې دې نه درلودې، ترلاسه دې نه کړې، که څنګه؟
بالکل بالکل، دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازه نه یمه، او دا بدبختی ده، ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي، نو هیڅ شی به خراب نه، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دیم کړي، لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلاتې، څومره خسته کړی؟ البته
ولا طبعا انسان دا انساني فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا موجود د چ په تلاش کې باید او همارا په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خستکی نو یو حالت در سړی ویلې کار نه روزګار